درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. دا خبرونه په خبرونو پیلوم. د قطر په پلازمینه دوحه کې نن په افغانستان او پاکستان کې د ګوزن یا پولیو د مخنیوي پر پروګرام د رابرل شوې مشورتي غونډې وروستۍ ورځ ده. د پولیو اړونده د تخنیکي مشورتي ډلې یا ټي ای جی ناستې په نوم دغه څلور ورځنۍ غونډه د پنجشنبې په ورځ پیل شوه. په افغانستان کې د یونیسف پولیو له منځه وړلو پروګرام د عامه اړیکو مسؤول سید کمال شاه چې په دې مشورتي غونډه کې ګډون لري ازادي راډیو ته وویل
جوندی مسلرم تاریخ به ورستی ورزی او پغه ورز به تاګ یا تکنیکل ایڈوایزری گروپ یا تخنیکی مشورتی گروپ خپل سفارښتنی افغانستان او پاکستان ته وړاندې کړي ترڅو د دې واد نور روان د پولو د مدورلو پروګرام د دې سفارښتنو پرانا کې مخته ولاړ شي.
دا غونډه داسې وخت کیږي چې هم دا تیرونه په ننګرهار کې د ګوزن څلورمه پیښه هم ثبت شوه. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم د ماشومانو ګوزن ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. د بلغاریا پولیس وایي درې څلوېشت تنه افغان پناه غوښتونکي نیولې دي. د بلغاریا دولتي خبري اژانس د خپل هیواد د کورنیو چارو وزارت په قول وویل دا پناه غوښتونکي چې په یوه باري موټر کې سپاره وو نن سهار پلازمینه سوفیې ته نږدې ونیول شول. دا شپږ تنو نیول شویو پناه غوښتونکو روغتیایي وضعیت ښه نه دی بلل شوی او له همدې کبله روغتون ته بیول شوي دي. پولیس وایي چې د نیول شویو پناه غوښتونکو په اړه پوښتنې ګروېشنې کوي. سریلانکا نن دوهمه یوریزنی سیالی له افغانستان څخه په 133 منډو وګټله. د دې سیالی پچا سریلانکا وګټله او افغانستان ته 340 منډې هدف وټاکه چې د سریلانکا په همبان ټوټال وبغالي کې خورا لوړ هدف و. د افغانستان له لوري په باولنګ کې تر نورو کمی منډې مجیب الرحمن ورکړې خو په باولنګ یا توپ ویشتنه کې یوازې ابراهیم زدرانا او حشمت الله شهیدی 50 پوره کړی شوې. نور اکثر افغان لوبغاړي ژر ژر وسوسېدل. ټاکل شوې ده چې د چهارشنبې په ورځ دواړه ټیمونه په وروستۍ ورځنۍ سیالۍ کې چې د لوب لړۍ ګټونکي به معلوم کړي مخامخ شي. د هند د ریل لارو وزیر وایي د خبرداري په برېښنایي سیستم کې تیروتنه د ریل ګاډو د وروستي ټکر سبب و. اشوین واشیناو له نیو ډیلی تلویزیونی شبکې سره په مرکه کې ویلي دا چې څوک ملامت دی او د دې پیش علت څه دی د تحقیقاتو نتیجه به څرګنده کړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره راپور لمخې د جمعې په ورځ ناوخته د ریل ګاډو د ټکر په دې پیښه کې د مړو شمیر تر 300 په سلګونو نور ټپیان دي. د هغه په وینا د سیګنال ورکولو په برېښنایي سیستم کې یو تیروتنه د دې سبب شو چې یو ریل ګاډی په غلطۍ پر بل لیر ریل لارا ور برابر شي. او د اوکراین چارواکو نن یکشنبه ویلي د اوکراین په دیمپرو ښار کې پر یوې استوګنی ساحې په هوایي حمله کې یو 2 کلن ماشوم وژل شوی او 22 نور ټپیان شوي دي. د دیمپرو والي وایي دا حمله چې ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي د روسیې کار بللی د یوې 2 منزله ودانۍ 100 شخصي کورونو یوه دوکان او د ګازو نلي کې د قسمي تخریب سبب شوی ده. په وروستیو اونیو کې پر اوکراین د روسیې هوایي ی حمله زیاتی شوې دي. زمو شخله ازادي راډیو اوري. ایران وایي چمتو دی د طالبانو سرحدي ځواکونو تر روزنه ورکړي خو طالبان وایي ایرانیان په خپل روزنې ته اړتیا لري.
دا سپانه سه کوم سپنجم ولاړی جګه اول ایرانی اړخ پیرونه کړی د زمو په خاور باندې.
پاکستان ته تللی افغانان وایي پولیس یې ځوروي.
که څوک په قانوني ډول راغلی او وستي که یا هم په غیر قانوني ډول په دواړو حالاتو کې د پولیسانو لخوا ځیرول کیږي.
د لویدیز نورستان اوسیدونکي د سړک غوښتنه کوي.
درې ولسوالۍ کې په دې کې واقع دي ولین ترین ضرورت چې موږ لرو دا سړک دی او هغه کچا سړک هم جوړ نه دی.
په ننګرهار کې یو خپرندوی ټولنه د هغو شاعرانو ګډې شعري ټولګې چاپوي چې د چاپ وس نه لري.
انشاء الله دا لړۍ به همداسې روانه وي چې زیاتره شاعران چې کتاب چاپ ته وس نه کېږي خو موږ ورته همدغه لړۍ برابره کړه.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په داسې حال کې چې د ایران د پولیسو عمومي قمندان قاسمی رضایی ویلي په سرحدي پروتوکولونو د پوهېدو لپاره دوی چمتو دي چې د طالبانو پوله ساتي وروزي. د طالبانو حکومت وایي ایرانی پوله ساتي هم روزلو ته اړتیا لري. د څرګندونې د ایرانی عسکرو او طالبانو ترمنځ په سرحدي سیمو کې له پرله پسې نښتو وروستو کېږي. د ایران د پولیسو د عمومي قمندان سرپرست قاسم رضایی د مهر په نوم ایرانی خبري آژانس ته د دې څرګندونو تر څنګ دا هم ویلي چې پکار ده چې د طالبانو سرحدي ځواکونه یو ډول یونیفورم ولري. جزئیات د امید ظاهر مل پر راپور کې.
قاسم رضایی وایي په سرحدي پروتوکولونو د پوهېدو لپاره دوی چمتو دي چې د طالبانو پوله ساتي عسکر وروزي. ایرانی مهر خبری آژانس پرون د قاسم رضایی له قوله لیکلي اړینه ده چې د طالبانو سرحدي ځواکونه یو ډول لباس ولري او نړیوالو قوانینو ته غاړه کېږدي. هغه زیاته کړي دوی چمتواله اعلان کړی چې د طالبانو پوله ساتي ځواکونه په ګڼمیشتو سرحدي سیمو کې د پروتوکولونو مراعاتولو او هم له سرحدي سیمو ورهاخوا د نورو برخو لپاره وروزي، خو هغوی یعنی طالبان لا دې کار ته نه دي حاضر شوي. خو د طالبانو حکومت بیا د ایران قومندان د څرګندونو په غبرګون کې وایي لومړی ایرانی عسکر روزنې ته اړتیا لري ځکه نښتې د هغوی د سرغړونو له امله پیل شوې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل
اصلي موضوع دا ده چې زموږ ځواکونه تر حده پورې د مسایلو باندې پوه دي چې په سرحد کې ضرورت او متاسفانه چې کوم ستونزې ولاړېږي هغه اول ایرانی اړخ پیرونه کړی دي زموږ په خاور باندې ډزې کړي یا تغطۍ کړي وي، بیا نو غبرګون د موږ له خوا ورته کار رسوي، نو دوی هم خپل روزنې ته ضرورت دی، خپل اصول باید عملي کړي.
ایران داسې مال د طالبانو د سرحدي ځواکونو روزنې ته چمتووالی اعلانوي چې په وروستیو کې د ایران او افغانستان په پوله د تاوتریخوالي او پوځي چمتووالي خبرونه هم لاس په لاس کېږي. د مې په 28مه د نیمروز په کنګ ولسوالۍ کې ایرانی او طالب ځواکونو په یو بل ډزې وکړې چې په پایله کې یو ایرانی عسکر ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. په دې نښته کې د طالبانو یو سرتیری هم ووژل شو. له دې نښتې وروسته په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر ویډیوګانې خپرې شوې چې په کې ادعا کېده طالبانو د هرات د اسلام قلعه ولسوالۍ کې د ایران پولې ته نږدې پوځي تجهیزات او ځواکونه ورلیږي، خو طالبانو دا ادعاوې رد کړې. ایرانی او طالب ځواکونو له دې وړاندې هم څو ځله په پوله سره د ډزو تبادله کړې چې په پایله کې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت وایي له ډیپلوماټیکو لارو د ستونزو اواري ته ژمن دي، هغه خبره چې ایرانی چارواکي هم کوي. له بلې خوا بیا د ایران د انتظامي ځواکونو ځایناستی قومندان قاسم رضایی مهر خبري آژانس ته دا هم وایي چې د طالبانو حکومت ته چارواکو سره کتنه کې هغوی دا منلي چې د دوی ځواکونو تیروتنه کړې او ژمنه کوي چې د تکرار مخه به یې نیسي، مګر له یو څه وخت وروسته د پولې په یو بله برخه کې بله پیښه رامنځته شي، خو د طالبانو حکومت بیا د دې پیښو مسؤلیت په ایران ور اچوي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلیرویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد او پېښور ښارونو کې یو شمېر افغانان ادعا کوي چې پولیس یې په بېلابېلو پلمو نیسي او ځوروي. هغوی چې په اسلام آباد کې میشتي وایي پولیس یې کورونو ته هم ننوتي او اسناد یې ورڅخه غوښتي دي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد وایي دوی له پاکستاني زندانونو د افغان کډوالو د خوشي کېدو په برخه کې هلې ځلې کوي.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد او پېښور کې د پولیسو لخوا د زورونې او نیولو په اړه د افغانانو شکایتونه. یو شمېر افغانان چې اسلام آباد کې اوسېږي وایي پولیسو له تېرو څو ورځو راهیسې بیا په بېلابېلو سیمو کې د افغانانو نیول او زورول پیل کړي دي. د اسلام آباد په باریکاب سیمه کې یو افغان کډوال یوسف نجیب نن ازادي راډیو ته وویل
موږ پرون په باریک سیمه کې ولیدل چې له همدې ځایه پنځه شپږ تنه په یو موټر کې پورته کړل. د اکبر نیازی روغتون په سیمه کې هم یو شمېر ونیول چې ټول شمېر یې نږدې پنځه ویشت تنه کېده، ټول یې د باریک آب تاڼې ته یوړل.
د اسلام آباد د سبزی منډی ویلې سیمې یو بل افغان محمد صادق هم وایي چې پولیسو هلته هم یو شمېر نور افغانان نیولې دي. د اسلام آباد په یو شمېر نورو سیمو کې هم ځینې افغانان سر ټکوي چې پاکستاني پولیس یې کورونو ته ورغلي او له دوی یې د اسناد غوښتنه کړې. هخوا په پېښور کې میشت یو شمېر افغانان هم ورته شکایت کوي. له دوی یوې مدونه حیدري ازادي راډیو ته وویل
خانه بیا ده پاکستان ملیشا پولیسو ده دمازو ده گلبهار چوک تانی سره ونی و حوضه یو نیم ساعت ازیاد او آزار که فقط بدی خطر بانه ده دن خلا جو کرسا و بازی یعنی سره ویزه هم و پاسپورت هم و او سپیشل برانچ خط و ورسره او
ناهید سادات هم په پیښور کې د پولیسو لخوا د افغانانو د زورونې خبره کوي.
ټول خلک خوار وزار دي، موږ نه کار لرو نه دنده. په دې قیمتۍ کې زه خپله تللی یم او د یوې ویزې د اخیستو لپاره مې 100,000 کلدارې ورکړي دي. د افغانانو نیول زیات شوي او تګ راتګ یې محدود شوی دی.
مودا وړاندې په پاکستان کې یوې مدافع وکیلې منزه کاکړ هم په خپله ټویټر پاڼه لیکلی وو، په پاکستان کې میشت افغان کډوال د پاکستانی پولیسو لپاره د عاید پخې سرچینې بدل شوي دي. هغې زیاته کړې وه یو شمېر افغانان چې د پاکستان له زندانونو خوشي شوي د خپلو اسنادو او خپلو شخصي وسایلو غوښتنه یې کړې، خو پولیسو ترې پیسې غوښتي او کله چې پیسې نه دي ورکړي بېرته یې زندان ته اچولي دي. د پاکستان حکومت بیا په دې اړه څه نه دي ویلي. هاخوا د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا ستونزې منی وایي دوی یې د حل لپاره هڅې کوي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو په اړه موږ په زلونو مقابل لوري ته شکایت کړی، خو هغوی هم خپلې ستونزې لري. هغه افغانان چې بې له اسنادو پاکستان ته ځي هم خپلې ستونزې لري. په پاکستان کې زموږ سفارت او په کویټه کې زموږ قونسلګری فعال دي. ډېر شمېر افغانان له زندانونو خوشي شوي او هڅه کېږي چې نور څوک زندان کې پاتې نه شي.
په پاکستان کې مخکې هم افغان کډوال اوسېدل، خو د طالبانو لخوا د افغانستان له سقوط وروسته یو ډېر شمېر نور هم د بېروزګارۍ، ناامنۍ او بهرنیو هیوادونو ته د خپلې کډوالۍ د کیسونو د پروسس لپاره د هیواد ته ولاړل. مدوړانې د طالبانو د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت په پاکستان کې د افغان کډوالو شمېر 3 میلیونه تنه ښودلی و.
په پاکستان په ځانګړي ډول د دغه هیواد په پلازمینه اسلام آباد کې د میشتو افغان کډوالو شکایت مو اورېده چې وایي له یوې خوا یې پاکستاني پولیس د قانوني اسنادو د نه لرلو له امله زوربي او له بلې خوا بیا د کور په کور کرایه کولو او د ژوند په نورو برخو کې هم ورته ګڼې ستونزې جوړوي. زموږ همکار مرسلین ارسلا په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو په باب له مدني فعالې مزلفې کاکړ سره مرکه کړې او لومړی یې ورڅخه پوښتلې چې اوس مهال افغانان تر ډېره د څه لپاره پاکستان ته ځي او د څه په لټه کې دي.
دلته خو په دوه ډول افغانان دي. یو خو هغه افغانان دي چې هغوی له پخوا څخه راغلي دي دلته ژوند کوي، یعنی مثلا له 10 کالو پخوا څخه، 20 کالو پخوا څخه، یا هغه د طالبانو له لومړنۍ دورې څخه را په دې خوا راغلي دي او په پاکستان کې ژوند کوي. د هغوی دپاره، هغوی ځان لپاره دا زمینه مساعده کړې ده. او په دوهمه مرحله کې هغه افغانان دي چې هغوی بخصوص د 2020 کال د اګست څخه را په دې خوا راغلي دي پاکستان ته، چې ماجران سوي دي. ډېری هغه افغانان دي چې هغوی خپل کیسو د پاره لراغلي دي. او ډېر شمېر نور افغانان هغه دي چې مثلا هغوی ادقل د یو امن هیواد په خطر راغلي پاکستان ته او ماجران سوي دي.
په دې وروستیو کې پاکستان ته د افغانانو تګ ډېر شوی دی، ځکه ډېری افغانان غواړي چې له پاکستان څخه درېیم هیواد ته د کډوال په توګه لاړ شي. نو د پاکستاني پولیسو چلند له دوی سره څنګه دی؟ داسې چې موږ اورېدلي ویل کېږي چې هلته دوی ډېر ځورول کېږي، حتی دوی له خپلو کورونو څخه نیول کېږي او زندان ته استول کېږي.
اول که راسمه د پولیسانو لخوا چې مثلا دی سوندې ازار ازیت تر سره سوال کیږي، که څوک په قانوني ډول راغلی او وسی که یا هم په غیر قانوني ډول راغلی وسی، په دواړو حالاتو کې د پولیسانو لخوا دی زیرول کیږي. یعنی دی ته مثلا په مختلف بانو هغه چې قانوني اسناد لري هغه څخه پیسې اخیستل کیږي، ازار ازیت تر سره سوال کیږي، حتی تر دې پورې چې بندیان کیږي. هغه چې قانوني اسناد نه لري هغه خو پرته له شکه چې له ډیرو حالات سره مخامخ کیږي. د دوه درو ورځو را په دې خوا چې په کراچي بازار کې په اسلام آباد شاد کې موقعیت لري، چې دا غزا یې څخه د 500 څخه ډیر افغانان ټول سوي دي او هغه بیا هم پیسې او سختل سوي دي، هم بیرته سوالي دي افغانستان ته. د ځکه چې قاعده هغه چې مثلا قانوني اسناد لري، په قانوني ویزه باندې راغلي دي، دا غو سره ته داس چلن سوي دي. بل مشکل د اقتصادي وضعیت سره ډیر لاس او ګریوان دي، ځکه چې دلته هیڅ ډول عاید نشته. یعنی مثلا دلته د کار زمينه افغانو ماجرینو لپاره تر ډیره پورې نه مساعده کیږي. که چیرې مثلا د کار کول لپاره یو ځای ته ځای مراجعه کوي چې زه کولی سم په دې ځای کې کار وکړم یا هم زما لپاره، هغوی اولین پوښتنه چې ستاسو څخه کوي د ماجر کارت پوښتنه کوي چې ایا تاغه لري که یا. دوهمه خبره د کور په کرایو کې ده. اوس مثلا د دغه 2023 کال څخه تر مخه د کور کرایه په پاکستان کې ډیرې ارزانه وې، خو بدبختانه کله چې افغان مهاجرین دلته ډیر سول او دی وپیدل چې دی ډیر سول، د کور کرایه یې دوه چنده نه تر درې څلور چنده لوړې کړلې او په ډیر لوړ کرایه باندې کورونه افغان مهاجرینو ټول کې.
هغه افغانان چې په دې ورسره کې پاکستان ته تللي ډیری هغه کسان دي چې دوی غواړي دریم هیواد ته لاړ شي، نو آیا دا افغانان چې د دریم هیواد او یا د ځینو نړیوالو سازمانونو لخوا بلل شوي چې غواړي دریم هیواد ته دوی انتقال کړي، آیا دا سازمانونه او دا هیوادونه د پاکستان له حکومت سره په تماس کې دي تر څو په پاکستان کې د دوی د موقت استوګنې ستونزه حل کړي او دوی وکړي چې خپل مهاجرت کیسونه تمام کړي او دریم هیواد ته لاړ شي؟
بدبختانه وایم هغه هیوادو یا هغه سازمانونه چې د افغان مهاجرینو کیسونه مخته وړي ډېرې دا پروسه په کندي باندې روانه ده. حتی ډېر داسې افغانان سره چې هغوی انټرویو کال تر مخه تېره سوې اوسي، لیکن تر اوسه پرې هم درک معلوم نه اوسي. او بل د دې د دلته د اوسېدلو دپاره زمینه سازي پارسه کې اصلا مرسته نه ده ته سوې، توجه نه ده صورت نیول سوې. هغه هیوادونه چې مثلا هغوی پر پاکستان باندې فشار اوړي تر څو د افغان مهاجرین ونظري، لیکن بیا هم دې ته ډېره توجه صورت نه ده نیول سوې. خو بیا هم خوشبختانه وایم چې د مارچ میاشت کې نړیوالو ژغ پورته کوي، بخصوص امریکا چې د افغان مهاجرینو د ځورونې څخه د لاس واخیستل سي، او دا هم لږ تاثیرناک و. لیکن بیا هم اوس د دې زار زیات صورت نیول کیږي چې ما کته مثالیت کې
په پا پاکستان کې میشته افغان مدني فعال مزدلفه کاکر و.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
اوس هم د یو عکاس په اړه. درې اویا کلن میرزمان د کابل مشهور عکاسانو څخه دی چې ډیری بهرانیان او سیلانیان پرې عکسونه جوړوي. نږدې شپږ لسیزې کیږي چې ښاغلی میرزمان په خپلې فوري کمرې تور او سپین عکسونه اخلي. د ازادي راډیو ته ویل که څه هم اوس عصري او ډیجیټل کمرې بازار ته راوتلي، خو د لرګي په درې پایو ولاړه د ده د لستوني والا فوري کمره لا هم خپل ځانګړی اهمیت او مینوال لري.
دریاویا کلن میرزمان د بګرام د شینی ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د اوس د کابل په کارتینه او سیمه کې ژوند کوي. میرزمان نږدې شپږ لسیزې کېږي چې د لرګیو په دریو پایو ولاړ د صندوقچې او لستونې درلودونکي خپلې فوري کمرې عکسونه اخلي. د ازادي راډیو ته وویل چې عکاسي خپل د تره له زوی زده کړې او بیا د دا هنر خپلو زامنو ته ور زده کړی دی.
شپاړس کلن وم چې د خپل د تره د زوی سره مې د دې فوري کمرې په برخه کې کار کاوه. هغه مې استاد و. دوکان مې په لومړي سر کې د کابل په سینما پامیر کې و. جنګونه راغلل. بیا موږ راغلو کارتینه او تاسونه به مو چې ښوونځي ته اخیستل په تړون د فورم لپاره به یې اخیستل. تر نوي کاله پورې بیا ډیجیټال راغی.
میرزمان وایي ډیجیټل کمرې له لرګیو نه د جوړې شویو فوري کمرو ځای نشي نیولی. دی زیاتوي نوي مشتریان پیدا کړي دي چې ډیری بهرانیان او سیلانیان دي.
فوري کمرې ته تورست راځي، نور اخلو، عکس اخلو، نور کار نه اخلو، ځکه سامان او کاغذونه یې ورک شوي دي، نه پیدا کیږي. ځینې دوستان یا بهرانیان راځي عکسونه اخلي او ځي.
میرزمان وایي د فوري کمرو مواد نه پیدا کیږي، خو دای د بیلابیل موادو او د لسګونو کلونو پخوانیو کاغذونو له ټوټو چې له ځان سره ساتلي دي کار اخلي. د میرزمان په خبره د دې کمره د څو لسیزو جګړو پیښو او پرمختګونو شاهده ده چې په ډیر زحمت یې ساتلې ده. او په خبرې دا د لرګیو صندوق ورته د سرو زرو ارزښت لري.
له همدې عمله مې مست اخیسته، ماشومان مې له همدې ډوډۍ خوړله، له همدې ښوونځي ته تلل، اغوستل یې، خپل ژوند مقرر جوړ کړی و. خور مې واخیسته، واده مې وکړ، زامنو ته مې واده وکړ، لورانې مې واده کړې. که کمره د سرو زرو ارزښت لري، زما ډېر خوښېږي. له همدې مې ډوډۍ خوړله، اول خدای را کوله، دویم همدې کمرې.
میرزمان چلور زمن او اتلور گان لري او سی چلور زمن د خپل پلار په دکان کې د خپل پلار کارونه مختبه خو توپیر دا چې دوی د پلار په شان په بخوانی فوري کمرې نه بلکې ډیجیټل کمرې څخه کار اخلي. شپږ دېرش کلن فرهاد د میرزمان زوی ازادي رادیو ته وویل
همدا کسب موږ ته ارزښت لري. پلار مې نږدې شل کاله کېږي همدا کار کوي. موږ اړ یو چې د خپل پلار همدا کسب مخته بوځو. موږ ته ارزښت لري او تر څو چې ژوندي یو مخته به یې بیایو.
میرزمان د فوري عکسونو د اخیستلو لپاره د یوه ځانګړي کاغذ او د دوو موادو سروش او فکسر څخه کار اخلي. دا عکس ټول 15 دقیقې وخت نیسي. میرزمان په خبره پخوا د فوري عکسونو قیمت 40 افغانۍ و خو اوس د هر یو عکس چاپولو لپاره له خپل بهرنیو مشتریانو له 2000 تر 8000 افغانۍ اخلي.
د ازادي راډیو ټولې خبرونې د انټرنیټ له لارې هم اوریدای شئ. ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org زموږ د ویبپاڼې پته ده. په ویبپاڼه کې مو مطالب او خبرونه لوستلی هم شئ. اوس هم یوه نړیواله موضوع. د اوکراین ولسمشر وایي پر دغه هیواد د روسیې له یرغله وروسته په بیلابیلو حملو کې لږ تر لږه 1500 اوکراینی ماشومان وژل شوي دي. پرون هم په دیمپرو ښار کې په یوه هوایي حمله کې یو ماشوم وژل شوی او 22 نور ټپیان شوي دي. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ویلي هیواد یې تهاجمي پوځي عملیاتو ته چمتووالی نیسي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د اوکراین چارواکو نن یکشن به ویلي چې د اوکراین په دنیپرو ښار کې هوایي حملې چې یوه استوګنیزه ساحه یې په نښه کړې یو 2 کلن ماشوم وژلی دی. په دنیپرو پیتروس کې د پوځي ادارې مشر سرهی لیساک د ټلګرام په یو پیغام کې ویلي په دې حمله کې چې پرون شنبه ناوخته سوې د 5 ماشومانو په ګډون 22 نور کسان ټپیان سوي دي. د هغه په خبره دا حمله د دوه منزله ودانیو، لسو شخصي کورونو، یو دکان او د ګازو نلی کې د قسمي تخریب سبب سوی ده. تر دې حمله وروسته د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلینسکی نن وویل چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله چې 14 میاشتې سوي لږ تر لږه 1500 اوکراینی ماشومان وژل سوي دي. ولسمشر زلینسکی پر دنیپرو تازه هوایي حمله غندلې او د روسیې کار یې بللی دی. هغه پرونه وخته په خپل فیسبوک کې لیکلي چې روسیه یو بار بیا ثابته کړه چې یو تروریستي دولت دی. زلینسکی ویلي روسان به د هغه څه له کبله مسؤول وګڼل سي چې د اوکراین پر ملت او وګړو یې راوستلی دي. چارواکي وایي د هوایي مدافع دستګاهو په پلازمینه کیف کې د بې پیلوټ الوتکو او توغندیو یوه څپه شنډه کړې ده. په وروستیو اونیو کې پر اوکراین د روسیې هوایي حملې شدیدې سوي دي. کیف له میاشتو راهیسې وایي د مسکو د یرغلګرو ځواکونو په وړاندې پراخو ځوابي عملیاتو ته ځان چمتو کوي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلینسکی په هغه مرکه کې چې وال ستریت ژورنال ورځپاڼې پرون خپره کړه ویلي چې هیواد به یې دغه تهاجمي عملیات چې له اوږدې مودې راهیسې انتظار کیږي پیل کړي. هغه ویلي د دغو عملیاتو هدف د هغو ساحو بیرته نیول دي چې روسیې د 2022 کال له فبروري میاشتې وروسته لاندې کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د لویدیز نورستان اوسیدونکو د سړکونو له خرابوالي شکایت کوي. دوی وایي چې په خوای هم سړکونه کندو کپر وو خو د بارانونو او سیلونو په وجې حالت نور هم خراب شوی او د موټرو له تګه وتلی دي. ځای اوسیدونکو وایي د سړکونو د کندو کپروالي په وجې یوازې په چیرو نشته 3 میاشتو کې په نورګرام ولسوالۍ کې شپږ موټرونه چپه شوي او لسګونو کسانو ته مرشوبلی اوښتي دي. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې واورئ.
د لویدیز نورستان اوسیدونکو وایي زیاتې سیمې او درې اوس هم له سړکونو بې برخې دي او کله چې ورته ناروغ پیدا شي له خپلو کلیو او کورونو یې تر سړکه پورې په جنازو کې راوړي. د دوی په وینا چې کومو ځایونو ته سړکونه غځېدلي هغه هم تنګ کنډو کپر او زیاتو بارانونو د موټرو له تګه ویستلي چې له امله یې موټرې له سړکونو ښویږي او خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اوړي. د دواب ولسوالۍ قومي مشر حاجی جمعګل ازادي راډیو ته وویل په ټول نورستان او په ځانګړي ډول په لویدیځو درې ولسوالیو کې یو هم داسې سړک نه لري چې موټر چلون کې پرې په ډاډه زړه تګ را تګ وکړي.
زمونږ غربي نورستان کې لغمان نه چې خارجي ګو تر اخر سر پورې چې درې پوشال وای او درې کولم دی، نو درې ولسوالۍ کې پدې کې واقع دي، او پدې درا کې اولین ترين ضرورت چې موږ لرو دا سړک دی. په یو سو متر پاخه سړک نه لرو او هغه کچا سړک هم مکمل په تور غیر معیاري دی، بيخي جوړ نه دی. کله کله دغه تیګې غورځيږي، کله سړک په خپل خوېږي، دغه دیوالونه خوېږي، خلک بيخي تباہي سره مخ دي. ځکه چې سړک داسې دی چې بيخي هیڅ دي تګ او راتک امکانات نشته.
د ځای اوسیدونکو په وینا چې د سړکونو خرابوالي په وجه په تیرو شاوخوا دو میاشتو کې شپږ موټر له سړک او غر خوېدلي او په کې لسګونه کسان د مرګ ژوبلې سره مخ شوي دي. نصیر الله جلال او فضل حق احمدی
په بدبختانه موټر ډاکسن چې د نورګرام ساحه د سنگیو پل په نوم دی، هلته د سړک د خرابوالي وجه چپه شوی دی. دوه کسه پکې شهیدان لرو، شپږ و نفره زخمیان دي شدید. یو هفته مخکې د پشاګر دره کې موټر د سړک له وجې چپه شوی و، هلته هم شهیدان او زخمیانو پکې. دوه هفتې مخکې د کلتن دره کې موټر چپه شوی چې پکې پنځه شپږ پکې شهیدانو. دغه پیښې لا زیاتېږي.
سړک زموږ ډېر خراب دی، دغه بارانونه او دغه سیلابونه وتلي دي. د دې پښاګر درې او سړک ډیر خراب کړی دی. سلور موټر چپه شوی دی، مرګ ژوبله تلفات لرو، شهیدان لرو. زمونږ خبره سوګناوري تګ راتګ ډیر زمونږ مشکل دی. ډاکټرانه خیږي هغه ډیر په سختي باندې، سړکونه بيخي خراب دي.
دوی د تیرو حکومتونو له چارواکو او مرستندوی ادارو څخه ګیله کوي چې له پامه یې غورځولي وو، او له اوسنیو غواړي چې ورته د سړکونو په جوړولو او نورو اسانتیاو چمتو کولو کې ځانګړی پام وکړي. ځایي چارواکي هم وایي چې د سړکونو خرابوالي په وجه د زیاتو ځاني زیانونو سره مخ کیږي. د دوی په وینا چې یادې ستونزې مؤسساتو او مرکزي حکومت سره شریکي کړي او بیا هم ترې د سړکونو په جوړولو کې د مرستې غوښتنه تکراروي. د نورستان د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوي سمیع الحق بیان ازادي رادیو ته وویل
د نورستان غریزه منطقه د پرې کې سړکونه ډېر خراب دي، تنگ هم دي. میاشت کې دوه درې داسې پیښې وي چې په هغه کې سونو ته او د موټروانانو ته وغیرې ته مالي او جاني تلفات اوړي.
نورستان د مرکز پارون په ګډون اته اداري واحدونه لري چې ورته غځېدلي سړکونه د موټرو له تګ راتګ پخوا وتلي، خو د وروستیو بارانونو او سیلابونو له امله زیات ځایونه تخریب شوي، له خټو او تیګو ډک شوي، او هر ځای کې د موټرو چپه کېدو او له غره د خوېدو ویره زیاته شوې ده.
په ننګرهار کې د کتاب خپرولو یوې ټولنې د هغو شاعرانو لپاره چې د خپلو شعري ټولګو د چاپولو وس نه لري د چاپ امکان برابر کړی دی.
نا خبره یاره غلی غلی ژاړم، د لسو تنو ځوانو افغان شاعرانو ګډه شعري ټولګه ده چې تازه په ننګرهار کې د شهباز خپرندوی ټولنې لخوا چاپ شوې ده. دا لومړی ځل نه دی چې د افغان شاعرانو ګډه شعري ټولګه چاپېږي، خو د خپرندوی ټولنې مشر سلیمان صافی وایي د دوی د اقدام هدف تر ډیره د هغو ځوانو شاعرانو ارمان پوره کول دي چې غواړي شعرونه یې په کتابي بڼه چاپ شي، مګر امکانات ورته نه لري.
انشاءالله دا لړۍ به همداسې روانه وي چې په دې سره د شاعر ارمان هم پوره کیږي. زیاتره شاعران چې کتاب چاپ ته وس نه کیږي، خو موږ ورته همدغه لړۍ برابره کړه.
ښاغلی صافی وایي په هر کتاب کې د لسو شاعرانو لس انتخابي شعرونه چاپیږي او هر شاعر یوازې 2000 افغانۍ پرې ورکوي، خو په خبره یې دا پیسې هم ځکه له دوی اخیستل کیږي چې په بدل کې هر کس ته شپېته ټوګه کتابونه ورکوي. په نا خبره یاره غلی غلی ژاړم شعري ټولګه کې د ځوانو شاعرانو سردار محمد صافی او حیا خان افغانمل شعرونه هم چاپ شوي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل
شاعر تشریتی گیو بس خور دے ٹولن تم گٹ کی گیو ولس تم گٹ کی گیو پختو دا فرہنگ جے تم خدمت کی گی.
شاعران دے ٹولن یو غریب طبقہ دا وسنی وخت بد اقتصادی وضعیت تپکتو نشی کولے شاعران جخپل ٹول گی چاپ کڑی.
په افغانستان کې لډیر په خوارې سي لیکوال او شاعران د خپلو کتابونو په چاپولو کې له سوز سره مخ دي، ځکه ډیرای دوی له اقتصادي وضعیت نه دی برخمن. د شاباس خبرندوی ټولنې د مسولینو په خبر دوی ته ډیرو شاعرانو مراجعه کړي چې شیرونه په کمو امکاناتو په دغو ګډو شیری ټولګه کې چاپ شي. دوی وایي دوه مګړه شیری ټولګه چې و به د نه بخم جانانه نومیږي هم ډیر زر چاپ شي. لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال دا شان کتابونو چاپول د ځوانو استعدادونو په هڅونو کې ډیر مهم بولی.
او د ځوانانو د هڅولو او تشویق لپاره موږ روان دل لري لکه د وګړي مستقلی مجبوری چې چاپ شي. زه فکر کوم چې دا اقدام یو ښه اقدام دی چې د ځوانو شاعرانو مجبوری چاپ شي. د ګڼو یو خو به د مقایسه او پرتلنې لپاره د کره کتنې لپاره ښه موقع برابر شي، او بل به دوی وهڅي کی چې په خپل شاعري کې لا پسې نور دقت وکړي.
خغلی لیوال وای دا کار په تیره کې د افغانستان د لیکوالو ټولنې د ځوانانو برخې او څو نورو بیلابیلو ټولنو هم کړای دی. نوموړی هیله من دی چې دا کار نورې ټولنې هم وکړي او د شاعرانو د لاسنیوي او هڅونې لپاره په وړیا ډول ترسره شي.
د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د روانې خبرونې په دوام کې لومړی پام وکړئ د دې سات لاندو خبرونو ته.